دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلده زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبې یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:16 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل. او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ولله سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اړوند ادارو سپارښتنه شوې چې د خلکو ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفینو پر ضد یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي. د وای دا ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو وخت چې د خلکو د خوندیتوب او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په موخه په ټول هیواد کې پر دښمن بریدونو تصور ورکړي. د ملي امنیت شورا د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار د فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني 2 ورځې مخکې په یوه مرکه کې تایید کړه چې په تیرو 4 کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 8000 سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې 1 اونۍ راهیسې بند شوي وو. نوموړي وویل 6 تعلیمي مراکز د ځینو ګواښونو له کبله له شاوخوا 1 اونۍ لپاره بند شوي وو. په دې به تعلیمي مرکزونو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او نور تعلیمي مرکزونه شامل دي. ښاغلي حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا 6000 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړاو یې لسګونه کسان نیولي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښتو کې 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شو چې د پوهنتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال 2 محصلین سره ونښتل او وروسته نورو د هغو په پلوۍ اخوډه پیل کړ. د وای د 2 محصلینو ترمنځ د ډوډۍ پر سر لانجه وشوه. دا لانجه د نښتو خواته لاړه. یو کس مړ شوی او 2 ټپیان دي. وضعیت د مازیګر په 4 بجو بیرته عادي شو. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواو څخه 15 کسان نیول شوي چې اوسمهال په توقیف کې دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ولله سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي د بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان 2 تن نږدې همکاران سعود قحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القحطاني چې د ولایت خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال پرون وویل چې لوی څارنوال د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د 20 تورنو کسانو له ډلې د 5 تنو لپاره د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم پاس اساس ته سزا غوښتنه کړې ده. اروپای ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو او بلتون پالو ترول کې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. اروپای ټولنه د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې ارتباط رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیه او اوکراین کې د هغه څه باندې 150 کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې یې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیزې پرې لګولې. او د روسیې په چیلبینسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له درې تر اته کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرائیلوف نومیده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر کې په زندان کې وموندل شو. د چیلبینسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ دا څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفادې او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې دعا کوله چې نوموړي زنداني خپله ځان وژلی دی، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړی د شکنجې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرونډې ورن کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. په دې ارتباط د پاکستان د حکومت عکس العمل در سره شریکو. دا به هم واورئ چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړي چې په تېرو 18 کلونو کې یې له هغوی سره هېڅ کار نه درلود. ولې یو تحلیلي رپورټ پرې لرو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیات د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخواني یو شمېر کارکوونکي وایي د فاطمین لښکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دا ازادي راډیو ده. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړی پرون ډیورن کرخه بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر خان داوړ تیر میاشت له اسلام آباد څخه تختول شو او مړی روانه ونی کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ قومي مشرانو منچ ورسته بیا د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو ته وسپارل شو. داوړ د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکي د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه وو، ځکه د پاکستان احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمن د یو پلاوي لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورند کرخې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې له پلازمینې اسلام آباد څخه د داوړ تختول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پښتنې رابرسیره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه دې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د داوړ پر وژل کېدو خوشینی څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د داوړ مړی ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې 100 مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې داوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګه په کلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دا رنګ مرموزو وژنو کې هیڅکله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پرون په داسې حال کې چې د داوړ مړی پاکستان ته ورسېده، د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د داوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي داوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او آن تر افغانستانه پورې ولېږدول شي؟ د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهېږي چې اس پی داوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا ده او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهېږي چې دا وړ د چیشي قرباني سه او چا لمنځه وی وړ.
خغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوی چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولای دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلای چې د نوموړي لمړی سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د داوړ لمړی سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسمل خط لیکل شوی دی. پښتین د داوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهره تراوزی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورسپانې پام ځان ته اړولی. د ورسپانې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمیرې په ډاګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورسپانې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغه اعلان شوی شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9,000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونه د یوتا وژل شوی خاروال برانډ ټیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3 د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وژل شو. آرمی ټایمز د امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې ټیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونه په لیکنه د 19 کلن برانډ ټیلر جسد د چهارشمې په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانډ ټیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لزګونه موټرسایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانډ ټیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. ټیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او وی ولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کې دوه سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټیکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم خی په خپل کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورت لري.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو له وړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالا دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو فعالیت تونو ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوي دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالا د خپل ګوند یوه بله څېره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشالله شهر در یکی از اون تکتا ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواییم شریک بکنم. احتمالا ما اونسه از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
شغلی تایانج ده همونه ویل چی ده دل با دوی ده چپ انتخاباتی تیکت کیوی. ده افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کرده چی ده جمهوری ریاست انتخابات با ده دیر لسو اتنویم لمریز کال ده وری یا حمل میاشتی پا یو دیشه منه تاوسی. افغان حکومت هم پا خپل وقت انتخاباتو ده ترسرک دو جمعنه کرده. ده قانون لمخی باید تر انتخابات یو سل شل رزی ده مخ انتخاباتی محلویش اعلان سی او ورسره نماندان معرفی سی. خو ده راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپل نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې له وړاندې خپل نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه پرېکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق احدي هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې 8 تنه یعنې ولسمشر او درې مرستیالان او صدراعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړې چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له ادعاو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر پوخانی یو شمیر کارکونکي وایي د فاطمین لخر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنی امنیت لپاره ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځم په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو بخنه غواړم. څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د غواخونو د ارزیابۍ پوخانی رئیس آریان شریفي د پنځم په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی غونډه ته په افغانستان کې د فاطمین اړوند غړو د حضور وویل. په دې اړه به نور تفصیل یوسف صدران دروړي.
یو شمیر څیړونکي او د ملي امنیت شورا پخوانی کارکوونکي د غزنی او ارزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت د افغانستان کورنی امنیت ته ګواښ دی. څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آریان شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است.
د فاطمیون لشکر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوښته. ډیر هغه افغانان چې د فاطمیون لشکر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځنګړي دي.
خاغلی شریفی ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې لڅوار لزرو څخه تر 2200 پورې افغانان د فاطمیون په لخر کې و چې تر ډیره په سوریا عراق کې په جګړو بوختو. دی وی د فاطمیون په لخر کې شامل افغانان کولې شي افغانستان ته لراګرځیدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجي کړي. خو دی وی چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي تر سره کړي. ل دې سره بل افغان څېړونکي په امریکا کې د ختم شي په نوم د یوې مجلې مسول وایي په سوریا کې د جګړو لکموالي سره د فاطمیون ډلې فعالیتوم کم شوی دی. دی ویل 2 میلیونه څخه تر 3 میلیونه پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شي وي ځینې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شوي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپرونو لمخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوې او غړي یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله سیړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پرېښي او زده کړې لیدلې وي، د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تورستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې پروسه د دغه شورا له واکه وتلې ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دغه شورا د جنیو ناسته چې د سولې موضوع په اجنډا کې شامل ده هم نه ده بلل شوی. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي د پنځشنبه په ورځ په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وه وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دی وویل اوس د سولې پروسه د سولې عالی شورا له لاسه وتلې ده. حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي، د دغه شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري. د سولې د عالی شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان، عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سه شنبې پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. ښاغلي خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالی شورا مشر سید اکبر اغا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وبل د طالب بندیانو د خوشی کېدلو لړۍ کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د وژل شوی ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په تړاو یو شمیر سعودي چارواکو باندې واشنگتن بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقچی په قضیه کې د یو شمیر تورونو کسانو د اعدام د سزا غوښتنه کړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست پنخه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې یې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نژدې همکاران سعود القهتانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القهتانی چې د ولیعهد خی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوې شتو تورن لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوا شوه او دوسیه ترتیب شوې ده. د قضیه محکمه ته راجې شوې په عین حال کې لپاتې نیول شوې کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قنصلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قنصلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
او سمیو اربیا دا مهم خبرونو سرټکی دا افغانستان ملي شورا دا افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د سیاسي دوه وختنه کړی دا. د افغانستان د پهنې وزارت وای د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږوی خونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوی. د کابل امنیې کمانډاني وای چې په کابل پانتون کې د ماسلانو ترمنځ پرونی نخته په تړاوي لسکونه کسان نیولې. د کابل امنیې کمانډاني د ویان په وینا په دین خطو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي او اروپای ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې درس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د سنت زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی د زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجلوه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې لدینه چې زما همکار ارش همایون درته بل نیم ساته خبری مجلوه وړاندې کی په مکړی د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
نوم من حضرت الله ظاهری او د لغمان ولایت څخه ما مخکې د پانتون د راتګنه ز خپل د پولیو واکسین کې رضاکارم. دوه نیم کال درې کال مالته کار کړی د کور په کور ما واکسین کړی د خپل کلی دوه درې کلی نور نو د منګ سره وله
څه علت و چې ورغلی او د کار ته دې مخه کړه؟
علت خیر زلته یو مکتب او بل داسې و چې عموما کلی و. خیر کلیوالو ویل چې یاره ته ووسه ځکه چې ته یو اعتباري نه پرې بل دغه زه خیر کوچنی وم نو پلار به زما چې وغه بیا د پولیو واکسین به چې چا کوو د هغې لپاره به موټر چلوو. بیا به ما دا ځان سره ویل چې د ما پلار پردي خلک بیا یې کلو ته واکسین ته هغوی واکسین کې دا ورته هلته منتظر اوسېږي سبا یې لاړ شي مازدیګر رارسخت شي ترېنه بیا راشي. نو ما ځان سره ویل چې یاره زه به کوشش کوم چې زه خو به یو رضاکار ووسم. بیا رښتیا هم هغه رضاکاري وله چې ما وکوله دوه نیم کاله ما نور هم دوام ورکوه خو کله چې پانتون شونه کېده
بیا دلته
راغلم.
څنګه کله چې ماشومانو ته دې واکسین ورکوه زده کړې دې وکړلې کورس دې ولوست څنګه پوه شولې چې یعنی ماشوم ته څه رقم د پولیو واکسین تطبیق کې؟
موږ ته یې ورکشاپونه راکوله د واکسین نه به مخکې مثلا درې ورځې واکسینو د واکسین کولو دوره او عموما څلورمه ورځ بیا هغه کوم هلکان یا نجونې چې له موږ څخه به پاتې ولې د واکسین نه غیر حاضر به او موږ ځان سره یاداش کړو کله یو کور به راته معلوم لمبر به معلوم موږ به په سلورم او رسللو به د غوی ته واکسین مم کو خو مومن موږ د معلومات چلا سره وړل موږ د ورکشاپ له طریقه لا سره وړل چې به موږ په ورسالې کې د ورسالې په ساته سوپر وزاران درلو دا غوی به موږ ته ورکشاپ راکو د واکسین دوه یا درې ورځې مخکې نو ورکشاپ عموما خاصیت د سوچ سهار اته بجو نه بو ته دوه بجو پورې ورکشاپ به مخصه بیا د کومه نوې خبرې چې د واکسین په دوره کې پیدا شوې وله موږ ته بزنه وله یا به د واکسین تطبیق یا به د فینګر مارک چې ورته وایي د ګوتې رنګ و یا به د ویټامین ای ورکول و یا به د چینجیو ګولۍ ورته ویلې که نه دا ماشومان ته ورکول دا به ولي نو د هرې دورې ورکشاپ به موږ ته راکوو د واکسین نه دوه ورځې درې ورځې مخکې چې د وزارت ستامې له خوا نه نظارت ترې کېده د هغوی حیات به راته موږ ته به ورکشاپ راکوو.